درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلو. د ایران د پارلمان وکسیس پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی حافظ یا احمد تکل نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د جواد کریمی قدسی په مشه ایرانی پلاوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی دي. د زی احمد تکل پر اساس د ایران پارلماني پلاوی له شاغل متقی سره د امنیت له مخدره موادو سره د مبارزې د قاچاق د مخنیوی د پولو د امنیت او سوداګری په اړه خبري کړې دي. امیر خان متقی پلاوی ته وویل چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په افغانستان کې بشپړ امنیت ټینګ شوی او افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې داعشي ترهګر له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتو امنیت شورا په خپل وروستي راپور کې د داعش د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. ایران تر اوسه پورې د خپل پارلماني پلاوی د سفر د هدف او له طالب چارواکو سره د هغه د خبرو ډېر جزئیات نه دي اعلان کړي، خو په دې اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه خپره کړې چې د ایران د اسلامي شورا پلاوی له امیر خان متقی سره د قاچاق د مخنیوي د پولو د ستونزو د ګډ مدیریت او د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي په اړه ژغېدلی دي. تاکل شویره چه سبا دوشنبه ماشومانو ته د پولیو د واکسین د کمپاین دوهم پړاو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پیل شي. د دې واکسین لومړی پړاو تیرونه په اتوبیش ولایتونو کې عملی شو. د دې کمپاین په دوهم پړاو کې بچي تر پنځشنبه پورې دوام کوي. په بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان او اورزګان ولایتونو کې له پنځو کلونو کم عمره سلګونو زره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن واکسین ورکړل شي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاکر ورځ ازاري رادیو ته وویل دوی هڅه کوي دغه کمپاین په سم ډول عملی کړي او د همدې لپاره په دغه شپږو ولایتونو کې شو تیاریو ته اړتیا درلوده. په افغانستان کې سشکال د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د فوټبال تر درویش کلونو کشرو ټیم آسیایي جام ته د لار موندنې د سیالیو په هدف د تمرینونو لپاره تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې کښلي چې د هیواد د ملي ټیم غړي به د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې په یوه تمریني کمپ کې له ګډون وروسته په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان پلازمېنې تاشکند ته ولاړ شي او د 2024 کال آسیایي جام ته د لار موندنې په سیالیو کې به ګډون وکوي. افغان لوبډله به د چهارشنبه په ورځ له ازبکستان، د سپتمبر په 9 له ایران او د سپتمبر په 12 له هانګ کانګ سره مخامخ شي. د اوکراین هوایي ځواکونه وایي چې د روسیې څلور کروز توغندي شنډ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې کیف تېره شپه په ټول هیواد کې د هوایي عملیاتو د خطر خبرداری ورکړی و. د ځواکونو په خپل ټیلیګرام چینل کې لیکلي چې دا توغندي چې له ستراتیژیکي بم غورځونکو الوتکو څخه د کیف په لور توغول شوي وو، د کیف د پوځي ادارې د مشر سیرهی پوپکو په وینا څلور واړه له منځه وړل شوي دي. د دغو توغندو له امله د احتمالي زیانونو راپورونه نه دي ورکړی شوي. او د امریکا یو پوځي ترانسپورتي الوتکه نن د استرالیا د داروین ښار سواحلو ته نږدې لوېدلې ده. ویل شوي چې په دې الوتکه کې د امریکا د سمندري ځواکونو شاوخوا 40 سرتیري سپاره وو. چارواکو وویل چې د ژغورنې عمله د پیښې ځای ته رسېدلې ده. زموږ شخص له ازادي راډیو اوري. امنیت شورا د داعش پر خطر اندیشنه وشوده، خو طالبان د داعش خطر ردوي. یو شمیر افغانان د درملو له کیفیت شکایت کوي. په خوست کې پر ولس پروژو کار پیل شوی.
پروی سای ګلای وشوه بوغنه ټول دربدر کله او سګ دې ک بار یې نیولای دی.
په غزنی کې باغداران وای چې تیر کال ژلۍ وی باغونه حاصل نو ورکړی، خو سش کال شمیوه ورکړی ده. د افغانستان له یو شمیر ولایتونو سره هم مهاله د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې هم د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی دی.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا راپور رد کړ چې وایي په افغانستان کې د داعش ډلې وړتیاوي او بریدونه ډیر شوي دي. د طالبانو د حکومت د ویندوی ذبیح الله مجاهد لخوا په دې تړاو په خپره شوې خبرپاڼه کې چې په خپله اکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې خپره کړې دا څرګندونې بې بنسټه تورونه بلل شوي دي. امنیت شورا د جمعې د ورځې په غونډه کې چې په نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه جوړه شوې وه په افغانستان کې د شلو ترهګرو ډلو د شتون یادونه وکړه او دا یې هم وویل چې همدا اوس په دې هیواد کې د داعش ډلې د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو پورې رسیږي. خو د طالبانو حکومت وایي په تیر یوه کال کې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه صفر ته نږدې شوي دي. د دې موضوع جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې.
د طالبان حکومت په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو وړتیا او زیاتوالی د وسلو پراختیا او د شلو ترهګرو ډلو د شتون په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا راپور رد کړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د جمعې په ورځ په نړۍ په ځانګړي ډول په افغانستان او عراق کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه ځانګړې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امنیت شورا ته خپل راپور کې وویل په افغانستان کې د داعش ډلې وړتیاوي فعالیتونه او بریدونه ډیر شوي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د داعش د وسلوالو او د هغوی د کورنیو شمیر له 4000 تر 6000 کسانو ښودل شوی او تر خوای سیمې و نړۍ ته د هغوی د ګواښ د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو خبره کړې خبر پاڼه کې دا څرګندونې بې بنسټه تورونه بلل. دا اعلامیې چې د مجاهد په اکس شبکه خپره شوې پکې ادعا شوې چې په تېرو دوو کلونو کې افغان امنیتي ځواکونو د ناقانونه وسلو او داعش پر ضد په سلهاوو مستقل عملیات کړي چې په پایله کې هم وسلې او مهمات نیول شوي او هم د داعش عملیاتي وړتیاوې له منځه وړل شوي دي. په خبر پاڼه کې دا دعوه هم شوي چې په تېر یو کال کې په افغانستان کې د داعش فعالیتونه صفر ته نږدې شوي دي. د طالبانو د حکومت وایان داسې مهال په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو وړتیاو کمیدو ادعا کوي چې داعش وسلوالو په بلخ او بدخشان کې د طالبانو والیان او امنیه قمندانان هم په نښه کړي او وژلي دي. تر څنګ د طالبانو امنیتي چارواکي په ځانګړي ډول د استخباراتو ریاست وخت ناوخته په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد د خپلو عملیاتو خبر ورکوي. د طالبانو حکومت د استخباراتو ریاست د مې په نهمه نیټه په کابل کې د داعش خراسان څانګې د والي مرستیال انجینیر عمر د وژل کېدو خبر هم ورکړ. هغه څه چې امنیتي او استخباراتي کارپوهانې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د پیاوړي حضور څرګندوي بولي. هخوا په پاکستان کې د برېټانیې سفیر جین ماریوټ جیو نیوز پاکستانی ټلویزیون سره مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې ترهګر ډلې شته او که یې مخه ونه نیول شي ښایي د پاکستان او نړۍ لپاره پر ګواښ بدل شي. دا لومړی ځل نه دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا بهرني ډیپلوماټان او د افغانستان ګوندیان په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښیي. خو د طالبانو حکومت دې اندېښنو ته لکه د تل په څیر یوازې د تورونو نوم ورکوي.
په افغانستان کې داعش ته او کشته شتون څومره جدي ګواښته د پښتنه محمد خاطر پردیس د چارو لکتون کې غوث جانباز څخه د مرکې په پیل کې کړي.
په افغانستان کې د تاریخي بس منظر نه داعش کمریخه نه لري، ځکه چې افغانستان د داعش یا د خلافت کومه برخه هیڅکله په تاریخ کې نه وه. افغانان عربي هیوادونه هم نه دي. اوس خبره دا ده چې که داعش په افغانستان کې شتون لري چې البته عناصر او افراد په افغانستان کې شته، افکار په افغانستان کې شته، دا همدغه طالبان دي. داعش په افغانستان کې د اسمان نه رالویږي، د کمبلې کورې نه هم نه راکښته کیږي. همدغه طالبان دي. همدغه طالبانو ته چې هغه سناریو ورکړل شوی ده همدغه چې هغوی اوس پلی کوي د همدغه طالبانو له منځ څخه بله ډله رامنځته کېږي چې ورته نومې داعش د شپې تور بیرغ د ورځې سپین بیرغ یا برعکس. په دې ترتیب زما په نظر او زما په تحلیل داعش څوک نه دی غیر دې چې د طالبانو ګاله کې یو بله ګاله ده چې د پردیو په لمسون د پردیو په تحریک او د پردیو د اجنډا د پلي کولو لپاره ایجادیږي.
تاسو په خپلو خبرو کې ورته اشاره هم درلوده چې البته ستاسو په وینا چې داعش د طالبانو په منځ کې یو بله ډله، زه غواړم دا پوښتنه داسې مطرح کړم، طالبان د داعش سره د مبارزې په برخه کې څومره توانېدلي دي؟ ستاسو ارزونه له دغه وضعیت ته څه ده؟
ما د ډېره سخته چې دې باره کې زه قضاوت شم کړی، زه خو اول خپله دغه پدیده یوه ګڼم که څه داعش دی او که څه طالب دی. طالب نن سبا دغه کړنې تاسو ما ته ووایئ چې دا په کوم توپیر کې ده. دا اوس چې طالب نه پرېږدي ښځې پارک ته لاړ شي تفریح وکړي استراحت وکړي، آیا دغه ایدیولوژي د دایشي ایدیولوژي نه څه څه توپیر لري؟ طالب په څه د پاسه دوه کالو کې نجونې مکتب ته نه پرېږدي، ښځې کار ته نه پرېږدي. تاسو ما ته ووایئ چې د دې ایدیولوژي او د داعش د دغه ایدیولوژي توپیر په څه دی؟ یعنې هغه عناصرونه هغه ابزارونه چې دی کار اخلي دم تکرارون چې د تاریخي د نظره افغانستان کې داعش بنسټ نه لري، خو افکار د دغې حاکمې ډلې کټ مټ داعشي. او دا چې ویل کېږي چې دوی نه پوهېږم داعش ځپي او لاسرونه لري دا لري او هغه لري، دا خو هم د همدغه طالبانو تحقیقات دي، نشرات دي.
ښاغلی جانباز، داعش د اوس وخت لپاره افغانستان او بیا په ټوله کې سیمې او نړۍ ته څومره جدي ګواښ بلل کېږي ستاسو په نظر؟
دمخه چې مې وویلې زه شخصا او زما دغه قاصر تحلیل ما ته دا ښیي چې داعش بل څوک نه دی، بلکې دننه په طالبانو کې ډلې ټپلې دي چې د هغو نه ابزاري استفاده کېږي. هموغه نه چې افغانستان منطقې ته او فراه منطقې ته طالبان خطرناک دي، همدغه نه دغه د دوی دوستان چې داعشیان دي دوی هم په همدغه کچه هم افغانستان ته هم منطقې ته او هم فراه منطقې ته خطرناک دي.
د چارو کتونکی غوث جان بازو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي. د ماقام ل شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي، او د سهار ل شپږو د ماقام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په تخار ولایت کې د شهیدانو کورنۍ او معلولان د میاشتنیو امتیازونو او معاش د نه ورکول کېدو له امله شکایت کوي او په چارواکو غږ کوي چې د دوی میاشتني امتیازونه ورکړي. د شهیدانو او معلولانو د ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د شهیدانو کورنۍ او د معلولانو د ثبت او راجستر بهیر پیل کړی او د دې بهیر په پای کې د معلولانو او شهیدانو کورنیو معاشونه اجرا کیږي. نور حال په دې راپور کې
د یو شمیر شهیدانو کورونو او د معلولینو د خبرو له مخې چې د امتیازاتو او حقونو نه اجرا کولو دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ کړي دي. د پنځه ماشومانو مور ګل خانم آزادۍ راډیو ته وویل میړه یې پنځلس کاله مخکې په جګړو کې وژل شوی او د میاشتني امتیاز له لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کولې. دغه څلوېښت کلنه میرمن وایي د امتیازاتو نه ترلاسه کولو له سختو ستونزو سره مخ کړې ده.
خواستی خدا وایم امارت اسلامي دارم کې امی پیسې
زه د اسلامي امارت له چارواکو غوښتنه کوم چې زموږ معاش راکړي. زه د پنځو صغیرانو مور یم. له دوو کلونو راهیسې زموږ میاشتنی امتیاز نه دی راکړل شوی. اوس له سختو ستونزو سره مخامخ یم. هیله لرم چارواکي زموږ ستونزو ته پاملرنه وکړي.
د پنځه څلوېښت کلن محمد صدیق چې یوه پښه د ماین په چاودنه کې پرې شوې ده دی هم انتقاد کوي چې له دوه کالو راهیسې خپل میاشتنی امتیاز نه دی ترلاسه کړی.
دو سال میاشه معاشه نه گرفتی نه علی صاحب ماګوم است نه فهم کوم چې کونیم چې نه کونیم برش کړی.
دوه کالو راهیسې زمونږ میاشتنی امتیاز نه دی راکړل شوی. اوس به برخلیک ګرځو او هیڅوک زمونږ پوښتنه نه کوي. هیله لرو چې چارواکي د معلولینو غږ واوري او زمونږ حقونه راکړي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ یو.
د تخار ولایت د شهیدانو کورونو او د معلولینو د سرتاسري شورا مشر فیض الله رسولي هم وایي چې د میاشتنیو امتیازاتو نه اجرا کولو له امله د شهیدانو کورنۍ او معلولین له جدي ستونزو سره مخ شوي دي.
کوشش شوه کې دیګه معلولینو خانواده شهیدان بسیار دچار مشکلات است.
اروان چارواکی باید خپل هڅې ګړندې کړي او په وخت سره د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو میاشتنی امتیازات اجرا کړي، ځکه د امتیازاتو نه اجرا کېدو معلولین او د شهیدانو کورنۍ له بېلابېلو ننګونو سره مخ کړي دي.
د تخار د شهیدانو او معلولینو د ریاست چارواکي وای په روان کال کې 2,00,000 د شهیدانو کورنۍ او معلولین ثبت او راجستر کړي او له دې شمېر څخه 2,500 تنه ته میاشتنی امتیازات ورکړل شوی دی. د دغې ادارې رئیس فضل حق رسا ازادۍ راډیو ته وویل
چې در بخش حوالجات باشد چې در بخش صد باشه در تمام عرصه ها کار جریان داره.
د شهیدانو کورنۍ او د معلولینو د میاشتنیو امتیازاتو او حقونو د اجرا کولو په برخه کې زموږ هڅې روانې دي. موږ کوښښ کوو چې ټولو معلولینو او د شهیدانو کورنیو امتیازات اجرا کړو او په دې برخه کې کومه جدي ستونزه نشته دی.
په داسې حال کې په تخار ولایت کې د شهیدانو کورنۍ او معلولین د میاشتنو امتیازاتو او حقونو د نه اجرا کولو له امله شکایتونه کوي چې له دې وړاندې په کندز، بغلان او بدخشان ولایتونو کې هم د شهیدانو کورنۍ او معلولینو له ورته ستونزې شکایتونه کړي وو.
د خوست ښاروالۍ چارواکي وایي د ملګرو ملتو د ټولنیز معیشت د غشلتیا پروګرام په چوکاټ کې 19 پروژې روانې دي چې سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. چارواکو ویل په هره پروژه له 1,00,000 نیولې بیا تر 1,50,000 ډالرو پورې لګښت راځي چې د همدې پروګرام په چوکاټ کې تر اوسه د خوست ښار یو شمېر کوڅې هم په پاخه ډول جوړې شوې دي. تفصیل د نجیب الله لو خیل په راپور کې.
د خوست ښار په یو شمېر ښاري ناحیو او اړوندو کلیو کې ښاروالۍ ریاست سره په همغږۍ کې د ملګرو ملتونو د ټولنیز معیشت د غښتلتیا برنامې په چوکاټ کې د فرعي کوڅو او لښتیو د پخولو همدارنګه د سړکونو د هوارکارۍ په 19 پروژو کار روان دی چې په هره پروژه کې 300 کارګرو ته د کار او مزدورۍ زمینه برابره شوې ده. د خوست اوسیدونکي نقیب الله ویل
دغه سهار ډېر خلک د مشکلاتو سره تکلیفو سره مخ وو ماشومان ډېرې ښځې داسې کسان وو چې بېخي مقصد د موټر لاران زمینانه و برابر هر وخت په دې صحانې اوبه رسي. اوس پایدا خلکو ته دا پیدا ده چې ډېری ځوانان دلته بېکوره وو، کاروبار یې نه و، مقصد هغې د پوره کاروبار زمینه کې برابره شوې ده.
په اوس وخت کې چې افغانستان کې بېکاري ډېره شوې او د خلکو اقتصاد کمزوری دی، یو شمېر نړیوالو بنسټونو هڅه کړې چې په سیمه کې د ځینو پرمختیایي کارونو په خوا کې بېکاره خلکو ته هم کار پیدا کړي. د خوست اوسیدونکو قسمت علی خان ویل
همو ګډه سوال لا چې په 15 کې نیو خوسته 15 کې ملاسه په نیو خوسته دغه پروژه ته دغه سینځ ته موږ ډیر ویاري میډیا چې خدای په کله نه پروژه دغه سره شي وندرم دا سره شي دار کاروبار چلان شي لوګه دو مراد مو کاروبار نشته بل څه وځي پد شي نشته.
خوست ښار چې له پایله د بارانی اوبو او سیلابونو د وتلو لوی کانالونه نه لري نو ډیری اوبه د ښار په سړکونو او نږدې کلو ورځي. د خوست یو بل اوسیدونکي میرسلام خان وویل
بارون به وشو سیلاب به وشو مثال اوبه به وي خلکو ته به ستونزه وه چې تاګر تاګ به کړه زنانه ښه او بعد مدرسې ته مکتب ته به خلک تلل کنه ډېرې تکلیف سره مخامخ وي او بارون به چې وشو دا لختي به اوبه به یوه طرف ته نه وته شاهد یې چې مثال لختي شروع کېږي کور به اوبه به فلوسه شي اوبه به لوړه شي
بلوری ته د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي چې یو شمېر نړیوالو همکارو بنسټونو سره د دوی همغږي او همکاري د دې لامل شوي چې هغوی خپلې برنامې پراخې کړي. خوست ښاروال بسم الله بلال وویل
د یو نفس موسسې سره همکارۍ نتیجه دغه ده چې الحمدلله موږ مخکې 19 پروژې وې، اوس 19 پروژې په ځای تقریبا 9 پروژې شوې او دوی موږ سره دا وعده کړې چې انشاءالله دا پروژې موږ سره ته رسوو. نو په دې کې الحمدلله خلکو سهولت پوهېږي چې تر څو دغه هغه شړې کوڅې چې بدبویه کې وي هغه کنکریټي جوړ شي او دې تر څنګ یو غریب خارغلی ته پکې نفقه پیدا شي.
د خوست ښار اړوند سیمو کې داسې مهال یو شمېر پرمختیایي او د کارموندنې پروژې پیل شوي چې په دې وروستیو کې یو شمېر نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د خلکو په اقتصادي ستونزو اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په دې هیواد کې 80% کورنۍ د عوایدو د کمښت له ستونزو سره مخ بللې او زیاته کړې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمېر نږدې 20 میلیونه او 200,000 کسانو ته لوړ شوی دی.
ازادي رادیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
ټاکل شوې ده چې سبا دوشنبه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو واکسین پیل شي. لدی سره هم مهاله ډیورن کرشی ته نږدې په خیبر پښتونخوا کې هم البته په ځینو سیمو کې د ماشومانو د ګزند یا پولیو پر ضد واکسیناسیون پیل شوی دی.
د پولینګ عمل نن سهار 8 بجې شروع شوی دی او دا تر مازیګر 5 پورې دوام لري. دا د خیبر پښتونخوا په تقریبا 21 ضلعو کې دی او 15 شپېته سوکې دی د یونین کونسل او نیبرهود کونسل ویلج کونسل دا په پېښور کې د پېښور دی مردان دی خیبر ضلع دا باجوړ دی د دوه پکې د قبایلی ضلع شامل دي. نور دی خان دی ټانک دی ډیر اسماعیل خان دی بنو دی لکه مروت دی د شانته تورغر دی او شانګله دا بټګرام دی او د دین علاوه دیر اپرو دی لور دی تقریبا 21 ضلع دی او په دې کې 15 پېټ کونسل کې یا ویلج اون نیبرهود کونسل کې دا ټاکنې د نن 8 بجې پیل شوې دي. زمینی ټاکنې تر 15 پورې دوام لري. دې کې تقریبا د الیکشن کمیشن د چارواکو په وینا د باندې درې لکه ووټران به خپل د ووټ حق استعمالوي چې پای کې نارینه ځانونه شامل دي. دا شانتي 280 نه زیات پولیس سټېشن دوی ټاکلي دي. په دوی کې دوی د جنگ جګړو یا د شخړو د وجې چې کوم حساس خبره کوي نو دې کې تقریبا 200 نه زیات حساس ګرځولې شوې دي. په باندې د الیکشن کمیشن په وینا چې انتظامات هم دوی کړی دي، پولیس هم پځې کړی دي، د امنیت لپاره دوی ټینګامونه هم پورته کړی دي. دغه نه علاوه کسه کښه قسمه شکایت راځي خلکو ته د وټو نه چولو یا د ټګي کولو یا د شر لانجه کولو دی کنټرول روم قائم جوړ کړی دی او دغه ویړیا نمبر هم ورکړی دی. کچا ته هم کم ځکه پورتونه اچول کې سم مسئله یا د دغه امیدوارانو لخوا سلانجه جوړیږي یا د عملی لخوا سلانجه جوړیږي نو په دغه ویړیا نمبر دوی سره هغه ټیم باندې تماس هم نیول شي. دغه وټونه عمل پیل شوی دی او دا به تر مازیګر پورې بغیر د سوقې 15 بجو پورې دوام لري.
وسم یو نړیواله موضوع د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی وای د یورانیم د غنی کولو پروسه د هغه قانوني چوکاټ لمخې مختصي چې د دې هیواد پارلمان تصویب کړی ده. نو موري د سرګندونی وروسته لدې وکړي چې امریکایي وال سټریټ ژورنال رسپانی د رواني میاشتې په پایل کې ویل چې ایران د یورانیم د غنی کولو بهیر ورو کړی دی. تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی وای د ایران د یورانیم د غنی کولو بهیر د هغه چوکاټ لمخې دوام لري چې د هیواد پارلمان ټاکلی دی. نوموړي دغه څرګندونې نن یکشنبه د هغو راپورونو په اړه چې وایي تهران د یورانیم د تر 80% پخولو ورو کړي دی پوښتنې په ځواب کې وکړي. د رویترز خبری آژانس راپور لمخې اسلامی وویل چې زموږ د یورانیم غنی کول دوام لري خو د هغه ستراتیژیک چوکاټ پر اساس چې قانوني پارلمان تصویب کړی دی. امریکایي وال سټریټ ژورنال ورسپانې د رواني میاشتې په پیل کې وویل چې ایران د یورانیمو د پخولو پروسه د پام وړ ورو کړې او هم د اټومي وسلو تر کچې پورې د غني شوي یورانیمو غلظت کم کړی دی. د راپور له مخې دغه اقدام به د هغې کړکېچ له کمولو سره مرسته وکړي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ موجود دی او هم به په ټوله کې له دې سره مرسته وکړي چې د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرې احیا شي. په 2000 میلادي کال کې د اتونلارو تر کنټرول لاندې د ایران پارلمان یو قانون تصویب کړ چې له مخې له حکومت غوښتل شوی چې کله تهران د 2015 کال د اټومي تړون نور اړخونه دغه تړون بشپړ عملی نکړي د یورانیم د غنی کولو بهیر د له هغه څخه زیات ګړندی کړي چې په دې تړون کې ټاکل شوی دی. دغه تړون له مخې تهران ته اجازه ورکړل شوې چې تر څه کم 40% پورې یورانیم غنی کولای شي، خو وروسته له هغې چې واشنگټن په 2013 میلادي کال له دغه تړون څخه ووت او پر ایران بندیزونه بیرته ولګول، تهران هم په دغه تړون کې له شویو ژمنو څخه سرغړونو ته دوام ورکړ. ایران په 2021 میلادي کال کې د 80% پورې د یورانیم د غنی کولو پروسه پیل کړه. هغه اقدام چې په ترڅ کې د اټوم بم د جوړولو تر کچې پورې د سون مواد برابرېږي. تهران په زلونو دا خبره رد کړې چې ګواکې د اټوم بم جوړولو په لټه کې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي ململ رو خو اوس به لمړی اجمل شبر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
واشنگتن ټایمز د امریکا د متحده ایالاتونو د استازیو په جرګه کې د جمهور غوښتونکو د ګوند غړي کوري میلز د غوښتنې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ښاغلی میلز له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د استهزاء شخ اوچت کړی دی. د جمعې پروسه د استهزاء طرحه وړاندې کړه. په دې طرحه کې راغلی دي چې دفاع وزیر له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره نږدې 8 میاشتې وخت درلود چې دا چارې په منظم ډول ترسره کړي، خو دوی ونه توانېده چې په مسون ډول فوجیانو باسي او نه سر امریکایي اتباعی هم شاته په افغانستان کې پریښودل. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن اگزیماین در حمله افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته امریکا ته د رسیدلو او په لاره د پات شوي افغانانو په اړه لیکنه خپره کړې ده. واشنگتن اگزیماینر لیکي دوه کاله تیر شول خو لا هم د امریکا یو شمېر متحدان په افغانستان کې پاتې دي او بیا شمېر شی امریکا ته رسیدلی دي. هلته د دایمي اسنادو د ترلاسه کولو بهیر ته انتظار دي. د ورځپاڼې په باور تر دې دمه په افغانستان کې د امریکا د ځانګړو ویزو لپاره څه باندې 1,25,000 کسان انتظار کوي. د کډوالۍ د نړیوالې پروژې د څارنې د برخې سلاکار آدم بیټس واشنگتن اگزیماینر ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ځانګړې ویزې د پروګرام له مخې باید د کډوالو دوسیه په 9 میاشتو کې تصفیه شي، خو څلورویشت میاشتې پرې تېرې شوې دي او ورځ په ورځ دوسیه یو په بل باریږي. ورځپاڼه وړاندې لیکي له دې ډلې چې امریکا ته د تګ لپاره درخواستونه ورکړي دي ګڼ کسان پاکستان ته تللي دي. هلته د دوی د ژوند لګښتونه زیات دي، له پاکستانه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي، هلته نه کار کولی شي او نه هم خپل ماشومان ښوونځیو ته استولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان واشنگتن اگزیماینر ته وویل چې اوس د دغو کسانو دوسیو ته کتنه پیل شوې ده، خو دې ویاند له دې څخه ډډه وکړه چې دا معلومات ورځپاڼې ته ورکړي چې څومره غوښتن لیکونه به ومنل شي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې بیا په بریتانیا کې د یو افغان کډوال پر ژوند لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼې لیکي د ریشی سوناک په مشرۍ د بریتانیا له حکومته غوښتل شوي دي چې هغه افغان پرې نشتي چې بې کوره شي چې په افغانستان کې له طالبانو سره د جګړې پر مهال د بریتانیایي ځواکونو څنګ ته درېدلی و. ورځپاڼې لیکي د افغان هوایي ځواکونو دغه پیلوټ ته تېره اونۍ وروسته تر دې دایمي ویزه ورکړل شوه چې انډیپندنت ورځپاڼې د اوږدې مودې په مخه د هغه د حقونو لپاره مبارزه وکړه. ورځپاڼې د دې پیلوټ نوم نه دی اخیستی، دا هغه عکس خپور کړی دی خو پر مخې پرده اچولې ده چې ونه پیژندل شي. انډیپندنت لیکي چې دا افغان 28 ورځې وخت لري چې د اوسېدو ځای پیدا کړي او له هغه وروسته به له هوټله وایستل شي. د بریتانیا لومړي وزیر ریشی سوناک د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې هیواد د نویو کډوالو تر سخت فشار لاندې دی. د دوی لګښت دوه برابر زیات شوی دی چې تقریبا اوس په کال کې 4 میلیارد پاونډ ته رسیږي.
په غزنی کې بڼوال وایي تیر کال موسمي ورښت دوی د باغونو حاصلات خراب کړي وو، خو سږ کال حاصل ښه دی. بڼوال له حکومت د بازار موندنې غوښتنه کوي.
د غزنی مرکز سهیل لور ته په 3 کیلومتره واټن وزیر آباد کلی، دلته په یو لوی باغ کې یو 12 کلن هلک له مڼو ډک ټوکرۍ را پر سر کړی ده. د دغه هلک تر څنګ څو تنه ځوانان هم دلته له ونو مڼې شکوي، خو دلته د دغه باغ باغوان محمد حسن ولاړ دی. د زیات خوشاله ښکاریږي او وایي سږ کال یې باغ ښه میوه نیولې ده.
نو سږ الحمدلله د مړو باغونه دېته دي په پرتله د پرووسای ګلۍ وشوه، باغونه یې ټول در بدر کړل او سږ ډېر ښه بار یې نیولی دی. موږ الحمدلله سږ د باغونه ډېر راضي یو. زموږ د ریاست زراعت نه دغه یوه غوښتنه ده که زموږ ته یو مارکیټینګ او سړې خونې یو داسې شان که زموږ سره کومک وکړو جوړ یې کړو.
په غزنی کې ډیری باغوانان وایي که د کرنې ریاست له دوی سره د بازار موندنې او یا د سړو خونو د جوړولو په برخه کې مرسته وکړي د باغوانانو اقتصاد څو برابره ورسره ښه کېدای سي. دوی وایي اوس چې موږ یو من مڼې په 300 افغانیو پلورو، نو هغه وخت به دغه مڼې په 600 افغانۍ پلورل کېږي چې ګټه به یې حکومت، باغوانانو او سوداګرو ټولو ته رسیږي. خو په غزنی کې د کرنې ریاست چارواکي بیا ډاډ ورکوي چې دوی به په ټولیزه توګه له بزګرانو او باغوانانو سره مرسته کوي. د کرنې ریاست سرپرست مولوي محمد ادریس حنیف ازادۍ رادیو ته وویل موږ هڅه کوو چې په داخله او خارج کې د باغوانانو باغونو ته مارکیټ پیدا کړو او هم سړې خونې ورته جوړې کړو. د کرنې ریاست چارواکي باغونو ته د باغوانانو ښه پاملرنه او د کرنې ریاست له لورې له باغوانانو سره هر اړخیزه مرسته د سږ کال د باغونو د ښو حاصلاتو ورکولو لاملونه ګڼي. د باغوانانو تر څنګ د غزنی اوسېدونکي هم له کرنې ریاست څخه له باغوانانو سره د هر اړخیزې مرستې غوښتنه کوي. رحمت الله یو فعال ځوان دی.
سکل لکه څنګه چې تاسو ګوري موږ د مڼو په باغ کې د تیر کال پرتلې حاصلات لیل الحمد ډیر ښه دي. تیر کال غلې والو د ترڅنګ یخ ور سره پڅنګ کې بارانونه زیات وو، د باغدارانو وضعیت سخت خراب وو. سخت کال چې بیا د دوی هغه حاصلات ښه دي، لکه څنګه چې تاسو وینئ د مڼو سخت کال حاصلات ښه دي، ولې د بازار موندنې په برخه کې دوی څه اندېښمن دي؟ باید دولت د دوی سره د بازار موندنې په برخه کې پوره همکاري وکړي ترڅو د دوی هغه حاصلات په ښه بیه باندې ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال په غزنی کې ډیری د مڼو باغونه ژلۍ وهلي وو، خو سږ کال یې بیا ښې میوې کړې دي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیمې بجې دي، اوس هم پام وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. ټاکل شوی ده چې سبا دوشنبه ماشومانو ته د پولیو د واکسین د کمپاین دوهم پړاو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې پیل شي. د دې واکسین لومړی پړاو تیره اونۍ په 28 ولایتونو کې عملي شو. د دې کمپاین په دوهم پړاو کې به چې تر پنجشنبه پورې دوام کوي، په بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب، جوزجان او روزګان ولایتونو کې له 15 کلونو کم عمره سلګونو زرو ماشومانو ته د ګوزن واکسین ورکړل شي. د ایران د پارلمان وکسیس پلاوی په کابل کې د طالبانو د حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره لیدلې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویندوی حافظ ی احمد تکل نن پر خپل ایکس یا ټویټر باندې لیکلی چې د جواد کریمی قدوسی په مشه ایرانی پلاوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلې دي. د افغانستان د فوټبال تر درویش کلونو کشرو ټیم آسیایی جام ته د لارموندنې د سیالیو په هدف د تمرینونو لپاره تاجکستان ته لاړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه ښلي چې د هیواد د ملي ټیم غړي به د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې په یوه تمریني کمپ کې ګډون وکړي. د اوکراین هوایی ځواکونه وایي چې د روسیې څلور کروز توغندي شنډ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې کیف تېره شپه په ټول هیواد کې د هوایي عملیاتو د خطر زنګ کړنګولی و. او د امریکا په یوه پوځي ترانسپورتي الوتکه نن د استرالیا د داروین ښار سواحلو ته نږدې ولوېده.
آزادی ملمه.
بنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. زموږ نننۍ میلمه پروفیسر ډاکټر فضل هادی وزین دی چې د پروان ولایت په غوربند دره کې دنیا ته سترګې غړولې، خو د ماشومتوب ډیره موده په نورو ولایتونو کې تیره کړې ده. له ښاغلي وزین څخه مې وپوښتل چې له خپل زیږن ځای وروسته چیرته لاړ او د هغه ځای کیسه راته وکړي.
زما قبلغه صاحب هغوی خدای وبخښي، قاضي صاحب محمد الله محمد عمر ممتاز مې د هغوی د افغانستان د مشهور قضات نه یو د هغوی وظیفه قندوز کې وو. قندوز مرکز کې محکمه کې زه موږ لاړو قندوز ته. تقریبا سلو کال از کندوز کې هم زه عمل ته قرآن کریم مسجد کې قرآن کریم التا ویلې.
بده وخت کې تاسو کلن وی
په دا وخت کې زما یا کېږي زه سلو 15 کالونو د سیغه هم په کندوز کې مونږه و. زما درس اما غزه نه شروع شو کندوز نه. زما یاد دی چې التا د بندر خانآباد کې التا د اخندزادگان په کلی کې هغه وخت کلی و الته استاد و، یعنی استاد نه استاد خپل کور کې هغه د ماشومان لپاره د قران کریم او پنځور او د غشان د تدریسوله. زما اولنی استاد چې استاد دغه استاد دی، یعنی خزه ده، نو دا دی مولوی صاحب الته قندوز کې دغه عبد الدیان نوم دی. زما یاد دی دغه مولوی دغه لور و، دغه مولوی صاحب لور و. بیا ورته قندوز نه طبعا هغه ما سره ډېرې خاطرې دي قندوز نه، یعنې زما خوب غوندې ما سره خاطرې شته قندوز نه، چې قندوز کې ډېر ښه وخت هغه وخت کې خدای بخښي هلته سپینزر شرکت فعال و، خدای بخښي ناشر صاحب رئیس و، او قندوز تقریبا داسې یو فرهنګي غوندې ښار هم و په هغه کې. دلته یعنی مدرسې وې، مکتبونه و، او حتی په هغه وخت کې ما یاد دی چې ما قبلغه صاحب د مرحوم پسرلي صاحب قصې د چاردرې نه چې دغه د شعر او شاعري نه، او داسې یو فرهنګي محیط و په هغه وخت کې. آرامي و، یعنی دا د مرحوم محمد ظاهر خان وخت دی دغه وخت بیا هغه نه وروسته مونږ زما قبلغه صاحب دغه جناب تبدیل شو وردګو میدان ولایت ته زه وخت پاره بیا مونږ لاړو میدان ته او زما بیا د میدان ولایت ته لاړو هغه کوټه شروع د وردګو ولایت مرکز کوټه شروع وه اوسنی میدان خار نه وه نو هلته کلي کې چې مونږ اوسېدلو په هغه ځای کې ما بیا مې پنج کتاب او ګلستان او ورسره د عبدالرحمن بابا او رشید البیان چې هغه پښتو کې دغه پنج کتاب غوندې یو متن ده د نموز او عباداتو په پښتو کې دغه پنجګانې غوندې چې فلسي کې ده پنجګانې ما د رشید بیان عبدالرحمن بابا دیوان او ګلستان د سری ګلستان او د پنجګنج دا مې شروع کړو مسجد جماعت کې مې دا لوستله یعنی په هغه وخت دا رواج و سروان صاحب چې د مکتب نه مخکې د سهار مکتب نه مخکې ماشومان هغه ته تلله یعنی مسجد ته او مسجد کې به دغه درسونه ویل یعنی دغه درسونه چې و د کورنۍ درسونه د جومات درسونه مسجد درسونه د مکتب د وخت نه مخکې ماشومانو لپاره کله کله مازیګر دا ډېر مرسته کوله د شاګردانو په استعداد کې د استعداد په وده کې او د هغوی د رشد کې هغه نه وروسته بیا کابل ته دغه مقرره شي ستره محکمه کې دغه وخت ستره محکمه کې تفتیش قضایي کې بیا مونږ راغلو کابل ته مقابل ته چې راغلم زما یاد دی چې زه څلورم صنف اول هغه و چې زه د محمود طرزي په لیسه کې دارالامان کې چې دارالامان معنی د قصر د دفتر نږدې محمود کابل موزیم سره دلته هغه د محمود طرزي لیسه و دغه مکتب کې زه بیا اول دلته او هغه وروسته بیا زه سید نور محمد شاه مینه کارتینو کې هلته مکتب کې د څلورم صنف دلته ویل بیا دغه وخت کې و چې د سرطان یا د چنګاخ د شپږویشتمې هغه کودتا شو څلورم کې وم خو دغه وخت کې زما یاد دی چې زما سواد هغه وینې زه په هغه وخت کې د کمکیانو انیس چې هغه د افغانستان په کچه یوازینۍ د ماشومانو د اطفالو مجله و اول نوم یې کوچنیان انیس و د افغان وخت کې د کمکیانو انیس باندې دغه نوم تبدیل شو نو دغه مجلې سره زما همکاري و زما یاد دی چې ما کمکیانو انیس ته ما د کمکیانو انیس ما فقاهي لګلې هغه هم پوسته باندې زما ښه یاد دی چې اول ځل په 1352 کال کې و چې ما اولنۍ زما یو فقاهي یا جوک هغه کمکیانو انیس کې هغه ته چاپ شو نو هغه ما د پر ډېر ستر او تاریخي خاطره وکړه زما هغه نه مخکې هم زه پاتې وایم چې مونږ کور یعنی د اخبارونو د ورسپانو هغه زما والد صاحب ډېر دغه شان ډېر نصیب درلوده شعر سره ادبیات سره د شاعرانو دغه دیوانونو سره هغه چې فارسي پښتو دا ټول هغه د مونږ په کور کې د پښتو فارسي دواړه مونږ سره هغه وو یعنی داسې بالکل هیڅ توپیر هغه نه و چې دا فارسي دا پښتو د مونږ دواړه مثلا دا د ملنګ جان خدای وبخښي دیوان نه مخکې زمونږ کور کې وو دغه وخت نه مثلا دا د نورو دیوانونو سره مثلا د حافظ سره او سعدي سره او د بستانو بلستان سره نو د دې ورسپانو اخبارونو دا زمونږ کور کې و دا اصلاح و انیس و مثلا په هغه وخت کې هغه نه مخکې به د غیر دولتي آزادې ورسپانې مجله شوخک په نامه ترجمان مثلا پیام وجدان مثلا هغه نه مخکې د خلق پرچم شولې جاوید او بلغه و افغان ملت روزگار کاروان اوس مې یادېږي چې دا ورسپانې چې وي کابل کې دا هغه کې د پل باغ عمومي کې دا د ژوندون مجله مثلا هغه وخت تلویزیون نه و یوازې کابل راډیو د افغانستان راډیو یوازینی منبع او مصدر و د خبرو د هغه باندې نو زما کوچنیوالی د مکتب مسجد او د ورسپانو جریدو مجله دغه سره زما هغه شو یعنی بلد شو
نو تاسو چې په کور کې مو مجلې ورسپانې وې او شعري دیوانونه او ټولګي وې له ادبیاتو سره مو علاقه پیدا شوه شعر ویلو یا نورو ژانرونو ته مو توجه شوه
همدغه ډېره هده دا دی توجه ورته چې سروان صاحب چې په کوم کوزما شخصي تجربه دا ده که هغه ماحول او چاپېریوال زمونږ کور کې دا کتاب او مجله او اخبار او دا راډیو دغه شان دا نوې کنه اوس کېدای شي زما ژوند بدل و زما ډایرکشن بدل و د ژوند زما موخه به زما سمت بدل وکنه خو زه په داسې یو ماحول کې زغه شوم چې ما ځان د ویلو او کتابونو ترمنځ دا ځان میرا کړ کتاب مجله اخبار یعنی همدې لپاره به داسې شو چې دا د ژبې د ودې لپاره کنه یوازې د ادبیات سره مثلا سیاست سره او معلومات سره بیا دغه سره جوب سره زغه یعنی زمونږ جوب هم د سیوا د وګړه هغه وخت نه یعنی په طبي شکل باندې دا د دې او پښتو دواړه ایس په کې هغه شو دغه وخت نه نو دا ډېر مهم ده چې د سیو چاپیریال مساعد شي ماشومان د پاره شي د دوی ستاسو نن دغه سی وده وکي او افغانستان په هغه وخت کې تحول په حالت کې یعنی په درشل کې د سیو خط فرهنګي تحول رامنځته کېدل او د سره سم به ما دا اوریدل چې دلتا غدا دا مظاهره می اوریدل چې مظاهرات دی او خم یاد چې کله مرحوم محمد موسی شفیق دی ایرمن دی او بو هغه معاهده ایران سره د لسلیک شو دغه کې دا شو حق مجله او دغه کې خیر دی شو حق مجله او نيز د طنز مجله او یعنی دا سیاسي مسائل د طنز په شکل کې هغه کوله خم یاد چې دغه شفیق صاحب او دی هویدا اکثر کده وو د سطل او ترازو هغه په دې کې د دې کارتون هغه کړو د مجله په ټایټل کې په اول صفه کې پوش کې نو دا یو تحول حالت کې بیا مظاهره وی په هغه وخت کې ما خوله خو په هغه وخت کې کوټنه و مظاهره کې مګر ګټنه کړي خو زما اوریدل مو دا مې لو خبرونه کې لوستل چې پانتون کې مظاهرات دي پارک زرنیوار کې کابل کې یعنی افغانستان ښه حالت تجزیه اوس پر تل کوم یو ښه طبیعي حالت خو افغانستان راو د معارف او تعلیم په هغه کې یعنی جدیت او توجه او مثلا د بغمن بیا دغه نه وروسته از ما قبلګه سه بکرام ته تبدیل شو او دغه پروان ولایت بغلان ولسوالۍ ته بیا تقریبا د
لته دورې ته نو وتللې چې قبلګه سه تبدیل شو
او تب نه لیسه از ما سه پنځم صنف هغه کې وم دغه نو سه کابل نه بیا بیا چې بګرام ته لاړو بګرام عمل ته تقریبا هغه و نږدې و کابل سره بیا دلته بیا هغه محیط و دلته د پروان په هغه وخت کې په هر ولایت کې په هر ولایت کې نه تقریبا په اکثر ولایتونو کې ولایتي ورځپانه وو پروان کې هم د پروان ورځپانه وو دلته بیا زه دغه اشتراک درلود دا به راتله او بیا انیس ورځپانه وو هغه په پوسته منظم په پوسته به پوسته کې منظم راتله یعنی انیس ورځپانه بیا تقریبا درې کاله مونږ او یا تقریبا څلور کاله بګرام کې پاتې شو او د داوطان وخت کې دغه شیو د کانکور چې د اتم سه شاګردان نه کانکور اخیستل څوک چې کانکور نه ورکو به تل نور مکتبونو ته بیا ځه کانکور مې چې پاس کړ زما ډیر شوق و چې زما ابو حنیفه مدرسې ته راځم چې کابل کې د شرعي مدرسه زما ډیر شوق و زما سم یاد چې کم کې نه اسما سره مصاحبه کړې او په مصاحبه کې مونږ پښتنه کړې او خبرنګار شي تاسو څه شي غواړئ څه شي مالې زه غواړم پاینډ کې پانتون وایم شریعت وایم بیا اغه نو ورسته زغواړم چې شاعر شم او یعنی لیکم کې وشم چې ولیکم نو بیا زه لاړم دارالعلوم مدرسې ته عربي دارالعلوم چې هغه د افغانستان دی هغه د وخت ټول افغانستان کې سوا دولس یا سوالس دینی مدرسې و چې د وزارت معرف له خوا و یعنی دغه کلیکولم او نصاب خد از دغه و شاګردان هغه ته تلل یعنی د حکومت په هغه باندې نو بیا دغه وخت کې د زغما خیر دی چې پنځم به ورځو د څور اومن ایتو زاس نه هم سنف کې زمونږ اول یو مشتر شو د مغنه درسونه نه په دغه کې دغه وخت کې د څور کوته تاو شو مونږ سنف کې وو زمونږ مدرسه مکتب هغه کې اندرابي کې کابل کلی باغومي سره نږدې کابل کې دغه سره د عاشق درنې لسې مخ کې مخامخ نو دلته هغه شو د څور کوته تا یو ورځ یو ټکونه شو فایر شو بیا مونږ بیا زیات شو بیا مونږ د مکتب رخصت شو چې کله دیمان دی وته دا ته پښتني تر دی بانک او بانک سر نګار پارک سره د غلسی استقلال سره دا شو خاطر فیرونه او ټنګونه نو تقریبا دا دی ورځ دی ولس بجې نو اول ځل ما پښتون کې زریدار ټانک او زری پوش ټانک په نږدې نه ولیدا او کلاشنکوف مې او پاپاشي او بل قسم بل هغه اوس نشه افغانستان کې او بل هغه مقدام اکثر کلاشنکوف مې بجون کې دلته ولیدا اول ځل چې ما تک او د دل چې هغه وخت نه بیا دا تک او دا فیر او دا جنگ شروع شو
په دې اړه یو پوښتنه لرم خو تر دې مخکې ستاسو قبلګاه صاحب ډیرو ځایونو کې کار کړی دی دا د تبدیلۍ باندې به تاسو خوشحاله وئ چې نوي ځای ته ځئ ماشومان نوي کور ته خوشحاله وي عموماً تاسو څنګه
مونږ چې کله کندوز نه راشي مونږ زما شخصي دوه حالت په دې حالت کې یو دا و چې مثلا کندوز کې کله چې مونږ کندوز نه چې اوس هم ډېر ښه خاطرې ورنلرم چې هغه نه مونږ وتلو کنه کډم کوله یعنی ما د پاره هغه وو هغه زما ملګری ماشومانو سره چې ما لوبه کوله زمونږ کلي کې کوڅه کې دوستانو کې او ته ډېر هغه وم ډېر خوشینې وم خفه وم اوس زما د کوچنیوالي دوه درې داسې ماشومان وو چې مونږ سره لوبې کولې په دغه کې او زه په دې خفه وم په دې لحاظ چې مونږ کندوز نه ځو. حتی زه چې کله وروسته بیا یعنی په دې آخري کلونو کې چې د کرزي سره وخت وو زه کندوز ته لاړم ډېر پس هغه نه وروسته مزه قصدن لاړم هغه کور کې چې مونږ اوسېدلو بندر خان آباد ته هلته لاړم د دې کور لیدلو دپاره صرف الحمدلله چې خلک ژوندي وو زمونږ ګاونډیان هغوی ته لاړم. زما استاد چې وو زه هغوی کور ته بیر دروازه کوړې خراب وو څوک پکې نه وو خو ما هغه خاطرې مې هغه کوله ژوندي بیا استاد دپاره زه په لټه کې وشم چې زما استاد چېرته ده. دغه مولوي صاحب لور بیا هغه واده کړی وو چې کندوز په کوم ګلتپه کوم هغه د ولسوالي دی چې کندوز سره نږدې وایي لږ کور یې لرې ده امنیت خانه ده خلک ما ته وویل تاسو هلته نه ځئ. نو دې ښه خاطرات ما سره وو. نو بیا زه یو لحاظ نه خواشینی وم خفه وم خو بل لحاظ نه چې نوی جای ته ځو یعنی نوی جای ته ځو دا هغه وو یعنی زه خوشحاله وم یعنی داسې وګونې هغه مې درلوده سروان صاحب احساس ما سره وو.
تاسو ویل چې د 1450 کال د ثور په اومه مو د اول ځل لپاره ټانکونه ولیدل چې د ثور کودتا وه. نو څنګه له ټانکونو لیدو څنګه احساس درکو؟
داسې احساس وو چې هغه تقریبا د اول هغه کې کله چې ما د ټانک هغه مې لیدلی که نه د د کلاشینکوف او مسلح کسان ټانکونو بد کابل عامه کتابتون چې راغلی استقلال لیسې سره د فارک زرنګار استقلال لیسې هلته عامه کتابتون د کتابخانې عامې کابل ده دلته همدغه کتابخانه زه دلته زه تلوم کله د کتاب کارت مې درلوده کتابخانه نه مې کتابونه اخیستل هر وخت که نه زه او دلته ابول فارک زرنګار کې د مجلاتو او د ورځپانو خاصه برخه وه د عامه کتابتون دلته راتلم. نو دلته بلدم کله چې لاړم د ټانک جوخت بالکل هغه سره د عامه کتابتون دروازې سره ولاړ و د ټانک او د عسکرو سامان دغه. نو یو لحاظ ما ته ډار احساس شو جناب سروان صاحب په هغه وخت کې په هغه سن کې که نه چې سلمه کله چې کوم لیدله او خصوصا که مې کلشنکوف دا د برچه وو ډېر خطرناک برچه دا برچه مې برچه ته مې چې کتله اوسه پورې یو 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 ویره غوندې خوفناک داسې هغه د ویرونکي هغه ویرجن یا داسې هغه منظره وه په هغه باندې. او بیا چې هغه نه لاړو بیا څو ورځې وروسته دغه دوه ورځې یو ورځ وروسته بیا لاړو هغه ته د ارګ مخ ته دته سرک وو هغه وخت د ارګ مخ بند نه وو که نه وروسته غوندې که نه د همدغه سرک وو دغه اوس چرایي سیت احمد همدغسې په هغه باندې. نو هلته بیا ټنګونه ولیدي یو دوه یو که دوه یو مې خو بالکل یاد دی سوځېدلی ټانک هلته وو سوځېدلی وو خلک ګلونه باندې باندې شیندلی وو دا ټانک مې چې وکتله هلته خلک کېدی شي د خلکو چې پکې سوځېدلی وو.
ویل کېدل چې هغه حکومت چې د ثور په کودتا په نتیجه کې واک ته ورسېد هغه له مذهبیونو سره جوړ نه وو، اکثره مذهبیونو یې اخوانیان بلل. ستاسو په مدرسه کې په دې برخه کې خبرې نه کېدی یا تشویش نه وو؟
دغه نه سروان صاحب داسې تاسو د خپل د سترګو د حالت دغه وایم که نه د لیدلی حالت تاسو ته وایم اکثر دا ده چې د آنه وروسته چې کله د کودتا ترسره شو بیا هغه شو نو ویر او خوف په ټول افغانستان کې هغه شو مدرسه کې ده ویر او ترس دې حد ته ورسېده چې حتی خلک د بی بی سي راډیو نه ده هغه وخت کې د ازادي راډیو دا نور راډیوګانې هغه نه وو چې افغانستان کې یوازنۍ هغه سرچینه چې د خبرو دپاره وو هغه بی بی سي وو بی بی سي راډیو د بهرنۍ راډیو او کلم د مسکو نه هغه وو خو دا خلک مسکو باندې خلک دومره هغه نه کوله باور نه درلوده. نو د بی بی سي حتی د دې نیول ګران وو یو د ویرې او خوف احساس هغه شو چې حتی په ځوانانو کې په مکتبو کې د خلکو نیول او بندي کېدل مثلا زموږ د صنف نه کتلو مثلا چې د شاګردان هغه شو مثلا یو په یو ورکېدل مثلا او بیا د بونونو سنفونو نه استادانو نه معلمانو نه یعنی حتی یعنی د دی دینی یا د اسلامي کتابونو د هغه لوستل مثلا یا حتی غیر د نورو یعنی چې کوم د خلق او پرچم سره غنه او عرف نه لګول د اخبار دا د لوستل مثلا د کتابونو لوستل دا پکې ممنوع شو. او تاسو ما خپل مازمایات دي چې مونږ کور کې سه عام او تیوست و سیګورم هغه عام عام عادي کتابونه و اندې ته مونږ مجبور شو دغه کتابونه کور نه راټول کړه اته د مجلې او دام یو صندوق یې مغه کړه دنه نه کړه بیا د کور نه بیرون دام خخ کړ د کتابونه او کلم چې دا کتابونه بیا سب وخت ورسم هغه کړه دا ټول خراب شوی و د صندوق کې د کتابونه او دا ټول عادي کتابونه و
حتی زمایت دی چې خلک پیام حق یو مجله و دی اطلاعات و کلتور وزارت نه رسمی دی دولت مجله و دا خپرېدل دینی مجله و یعنی میاشتنی مجله و غالبا نو حتی ځینې خلک په دې نه پوهېدل ته باندې هغه کوله او دا خبره هغه کېدله کوم کسان چې هغوی د سازمان جوانان سره و مثلا یا هغه معلم صاحبان استادان چې هغوی حزبي اړیکې درلودلې دا د ارتجاع په نامه د ځپلو پر نامه د ملاک او فیودال دغه اصطلاحات هغه و کنه د وراسته رژیم او د خلکو دښمنان دا ځپل کېدل او ډېر الکان زمونږ د مکتب نه او د سر نه ورک شو بیا وسه بندي شو بیا ځیر کسان بیا راتله چې بندیوال وروسته ما خیر دی زما یو ملګری د وروسته فقط د محکمې رئیس او قاضي شو اوس هم بندی ده نو مې اخلم هغه ډېر ورځ ورک وو کله چې بیرته راغله خلک ورته پوښتنه کوله چې هلکه چېرته وی وای نه چېرته نه وم چېرته میلمه وم بیا چې خلک کله چې خل دغه جې ما ته وخود خنقاق نه پېره د کمیس نه لاندې ما ته وخود ټول بدن شا وغې د ټول تک تور و دی وهلونه او د شنجې نه د تعذیب نه متاسفانه ډېر پولیسي حالت رامنځته شو یعنی هر یو کس مکتب کې مثلا د بور نه ویرېدله چې هغه نه کې شیطاني ونه کې مزما په حق راپور ورنه کې او متاسفانه د راپور هم داسې و چې په هغه وخت کې ډېر خلک یعنی په ډېر یو راپور باندې هغه شو چې دا نه څه ویل کېده چې دا حقیقت لري که نه لري یعنی په دې باندې یو ډېر پولیسي او خوفناک حالت افغانستان کې رامنځته شو چې هغه اوس په دم چې ګورم جناب سرمن صاحب په سایکولوژي لحاظ حتی ما باندې تاثیر کړی او د خوف او ویرې او دغه حالت یعنی
بیا مو درس څنګه ادامه ورکړه که نور
بیا تقریبا نهم صنف خلاص شو لسم صنف دام هغه شو خلاص شو په همدغه حالت کې زه بیا په یو لسم صنف کې وم بخنه وړم لسم صنف کې وم چې مونږه دا د سنبلې په میاشت کې وو چې زه لاړم غربند ته وطن ته خپل کلي ته اختر و اختر رخصتۍ دپاره نو هلته زمونږ د ولسوالۍ نه لږ اخوا غربند خو د سرور ولسوالیګانې دغه دره سرور ولسوالۍ د شینوارو او د سیاګرد او سرخ و پانسه او بیا شیخ علي بیا هغه نه وروسته زمونږ د بامیان هغه ده بیا وردګو میدان ولایت د هغو منطقو کې نارامي پیل شوې و د حکومت پر ضد اوازې وې بیا په دسمبلې میاشت کې مونږ اختر رخصتي و دغه کې زمونږ منطقه هم د مجاهدین پکې غږ راپورته شو یعنی خلک دا ما خپله تا لیدله چې خلک دغه وطني ټوپک په لاس کې و سیلاوي مثلا شمشیرونه او دغه شان خلکو په لاس کې و دی ولسوالۍ دي نیولو لپاره دغه جهاد شروع شو یعنی دا د خلکو بیا دا ولسوالۍ ونیول شو د خلکو له خوا نه بیا جنګ رامنځته شو جنګ راپیل شو بیا جنګ لګه شو بیا زه لاړم بیرته کابل ته او دا کال هم تیر شو د لسم صنف بیا یو لسم کال زه یو لسم صنف کې وم چې بیا په دغه اته پنځوسم کال کې دغه اته پنځوس کال په دغه کې د جد په میاشت کې د شپږمې جد هغه شو روسانو یرغل شروع شو افغانستان ته د دوی راتګ شروع شو او دلته تاسو یو خبر وکړم سرمن صاحب دا کېدای شي مهمې هغه دپاره د روسانو د راتګ نه مخکې دا داسې خلک داسې انګېرله چې روسان رسي افغانستان ته د افغانستان رسمي تلویزیون کابل تلویزیون چې اوس تلویزیون فکر دو شوی و دا اعلامیې خپرولې اعلان غوندې چې داسې حالت رامنځته کېږي په ښار کې تاسې پردې هغه کوي د فیصلامین وخت و شو او دغه وخت کې زما یاد دی چې په دغه وخت کې چې شپږمې د جد هغه شو زه زموږ مکتبونه رخصت شوی و او زما قبلغا صاحب قندوز کې بیا خان آباد ولسوالۍ کې دغه قاضي و خان آبادو کې زه خان آباد ولسوالۍ کې وم چې شپه و چې د تشپګم د جته شو او د رادیو مې چې واغه کوله چې دا د بپر کارمل غږ وو چې هغه خبره کوله غالبا د رادیو دی اوس د تاشکند په موج کې وو هغه تاشکند هغه وخت هغه وو د رادیو نو هغه خپل د بیان خبرول چې عبد الامین هغه ختم شو بیا روسان افغانستان ته دوی ارغل شو بیا یو لسم سم د چلاړم دغه وخت کې حالت د سیو چې خلک یعنی د روسانو په مقابل کې مقاومت او جهاد دا شروع شوی وو او دغه وخت کې مونږ هم په کابل کې د مجموعه د ځوانانو مونږ هم د روسانو په مقابل کې د فرهنګي کارونو په هغه کې دوم شروع کړه او کابل کې هم دا فعالیت درلوده د یولسم کې بیا د یولسم سن په آخر کې نه هم د قوس کې زمونږ آخري امتحان ختم شو په اتم په قوس کې نه هم قوس کې زه بیا زبندي شوم د زه ونیول شوم بیا خبره ډېر هغه شوق دانه بیا خبره شیخ درک خواد که زه پاتې شوم بیا ګلچرخي ته لاړم
څومره وخت بندي وی بیا
تقریبا درینی میاشت دقیق پاتشم درینی میاشت تقریبا باغه کیوم داول تر اخره پر پلچرخی دریم بلاک کیوم
د پلچرخی کی یا تر پلچرخی مخ کی کلچ پخات کی وی تاسو مخ کی د نورو یادونه وکړه چې له غوی سره ډیر بد برخورد شوی او شکنجه شوی وی تاسو خپل قصه وکړئ څومره تاسو هم شکنجه شوی نشوی څنګه
والله متاسفانه دغه سی او د دردون کې هغه د جناب سروان سره متاسفانه ما غلړې دي شکنجه وهل اوس په افغانستان کې دوام لري اوس هم تاسو حالات چې خپل حالات هغه اوس افغانستان ګورم کنه چې اورم اما غزه مخفل حالات رامنځته کې یغه د ځنګل قانون کله چې ځغه نه ونی ول شم د اقامت د ګرو له خانه چې پاغه کې دي ټوټه تسلیفته کسانو دی پنتو مالکان وي ځوانانو ته مقامت حزبی کسان دي حزب دیموکراتیک خلک کسان نو زه د اول ورځ کې زه ځان سره د میدان خار نه کوټه اشروته نو ما دوی مال تحقیقات شروع کړ او تاسو باور وکړئ چې د سې شکنجه کوم د سې وهلم او زما خیر دی چې دلته وخت د قو دی هغه دی تقریبا جمع خونه و یعنی د قوس میاشت جمع ته نږدې و لیک پاتې و یخ او دوی د توت لخت نه دی دغه کړه سره دا یعنی دغه تړلې و دا اول نه او وسمسات نه واخر نه کنه چې قوی شي او بنچ غون دی کنه دا او یو کس مازه شاخه کړی وم په مخ زما ست باندې بوتان خو عسکري بوتان او دوه کسان یو کس لاندې زما د پخونه او دریم کزه وهلم ما دې چې وخت دا په درد باندې نه پېدم ته وهلو نو ورسته چې زه ایس احساس مینه کوله کله چې هدي تقریبا به هوشي حالت ته ورسیدم
بیا تاسو زده کړو ته دوام ورکړو تر ډاکټرا پورې ورسیدې که نورم راته وایس چې بیا څومره وخت په وطن کې وې څو وخت له وطن نه ووتی
زه چې غنه ووتم په چرخینه چې خلاص شوم زلاړم هغه ته خپل کلی ته لاړم قربند ته یو تقریبا یو کل التوم دام زنده تجربه وکنه چې بلد نه هم دی خانی سره دغه ژوند دی وطن حالات سره زه خو ټماټول او مخار کې تیر شوی اوس موږ بلته هم ژوند وو نو الته چې زه ما خپل لګاسم خپل کار یې کړی او جهاد کې برخه اخیستې او مجاهد و الته زمو کور ما غو نو بیا الته یو کل تقریبا زغه پات شم فرنګي کارونه مې کوله جبهه کې دی طالبان ته هغه وخت دا جالب خبره ده فروان سیب چې دا کې دی چې دا باور خبره نه یې زمو منطقه کې مکتبونه د ټول په جهاد روسانو وخت کې کنه غن ورسته مکتبونه صرف د رسلور میاشتې قطه شوې دي بیا مجاهدین دا کار وکړي د مکتب جاری ساتلې وو بیا یو کال ورسته قبل غا مرته ویل چې تاسو حالات هغه کې ته خپل درس دوام ورکړه نو زه بیا لارم پاکستان ته زه اسلام آباد اسلامي پانتون چې نوې تاسیس شو او دریم دورې و دلته مې امتحان ورکړه او پانتون سره سره ما هم درس مې ویل او هم د هغه وخت کې د ستر جهاد او مقاومت چې د افغان دوستانو په شوروي اتحاد په مقابل کې و هغه کې زموږ برخه و زما یاد دی چې بیا موږ په رخصتیو کې محصلین ګروپونه و چې موږ افغانستان ته تللو یعنی هغه دپاره مجاهدینو سره مرستې دپاره او فرهنګي کارونو دپاره بیا دلته مې لیسانس دوره ترسره شو بیا دلته مې دا فرصت و اسلام آباد کې هغه وخت چې موږ د افغانستان خلک خواري کشته جناب سروان صاحب دلته بیا هم ژبې زده کړه دا بیا زما په ژوند کې بل تحول و کنه یا په هر لحاظ باندې چې ما نور خلک نورو دي نورو هیوادونو محصلینو موږ سره و مثلا د مختلف هیوادونو مختلف ماحول و کتابخانه و درس و استادان و دلته نوې هغه زمونږ او د شو د دید او د لید افق نور مغه شو بل بیا بل تحول زمو په ژوند کې رامنځته شو په دغه اسلام آباد په پانتون په هغه کې په چاپریال کې په محیط کې نوې کتابونه سنو اشنا فلسفه بیا لته تا ما مخه فلسفه نه ولستل زمونږ په مقرر دی هغه کې فلسفه مقرر و زمونږ تاریخ و یعنی د ژبه مثلا انګلیسي ژبه موږ باندې اجباري و هم مو پانتون په انګلیسي او په عربي دواړه ده د تدریس ژبه او پانتون کې نوې تجربه و دا دام از جبه دا اردو خپل از دا شو یعنی باقا که دا نو دا یو مرحله و بیا ماستری می در تاویله پامتقا پانتون که ماستری که زاقه شم بیا دا ماستری نو روز تا سو کال از استاز هم دی افغانان و دی افغانی پانتونون که
پا دی ساب استاز و جوان تو ارخیز دیست پا تو برخو که مفعالیت کرده چنگ مو دا طول کارون سر یو لبل سر همه هنگول
زما جوان که یعنی تقریبا زما احتمامات د پدریسرو برخو کې وشل کېږي یعنی اوس مثلا یو زما اکاډمیک ژوند ده چې هغه د تحقیق او تدریس او دغه برخه ده چې زه په خارجي پنتون سره اوس زما اړیکې شته د ډاکټر شاکردانو دغه نه دي چې زونه ارزونه اوسه کوم بل می زما دلچسپی دا میڈیا سره دا میڈیا او رسنی او مطبوعات سره یعنی دا غد کمپیان و دیسنه شروع شو تر دی مکتب په مکتب کې دی دیواری جریده دغه مدیر و دریو ما هغه بیا سیاست سره دغه افغانستان دا زما بل اهتمام سیاسي مسائل ز په انتخاباتو کې په اخري انتخاباتو کې ورس جمهوریت کې دی د سول اسلامي عدالت ټیم اول معاون مو په دې ټیم کې تا او کنه بل زما په اجتماعي کارونو کې زما غونډه او برخه کله داسې بیا بل سره کېږي یعنی متوازی هم ځي کله داسې ظاهر کې داسې کېږي دا ممکن دی یعنی دا او بل خبر اخري خبره کوم ځوانانو ته جناب سروان صاحب چې دا ژبې لوستل هغه ده زموږ یو استاد یو وخت مونږ ته پوهنتون کې دا خبره کوله مصري استاد او د الازاد مونږ ته هغه وویل چې څوک یو کس یو ژبه د یو ژبه زده هغه یو کس دی که دوه کس همداسې نو د ژبې کې دا زما تجربه ده د ژبو زده کولو کې کنه